فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د انرژۍ لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د بشري حقونو کمیسیون د کورنیو بې ځایه شویو او له بهره د راغلیو مهاجرو د ژوند پر شرایطو اندېښنه ښیي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه دغه وزارت د قرار دادونو پر شفافیت انتقاد وکوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه شولې وه. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو سرګندونو ته په اشاره چې وایي د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نشته وویل.
د قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
د وی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی ترڅو په هغه سیستمونو بیا غور وسی چې په تیر وختونو کې ناکاره و، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسی. په ټوله کې لوی وکړه په دې خوا هڅه سوي چې د ټوله پروسه شفاف وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکونکو ډول عملي سي. د شغلی صدیقی په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې شوې دي ترڅو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. د څرګندونی وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه پورز په کابل کې د دغه وزارت نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
من صرف ازی کردید که قرارداد پاک شد.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تیره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هیواد کې د اندېښنو او نامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې 100 خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویب مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجرائات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون شنبه په خپل عمومي غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخې له معلومې دو مخ کې په دې برخې کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. دا پر اساس کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان شوې ده. په دې اړه د ناجي صاحب راپور ووري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد زیا لنګری د دغه وکاسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15م تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د ستر محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکی خدمتونو د کمیسیون لوري درېمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوروي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو توند عکس العملونه راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د ګوزینیش د انتخاباتو د ګوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د ګوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
و موږ غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو څرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانیدو. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او پوځي کارپوهان افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د وروستي سفر هدف د داعش د ډلې ځپل او پر پاکستان فشار اچول ګڼي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راغلی و. دوی تاکید کوي چې امریکا دې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو تر څنګ پاکستان اړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو له تمویلولو لاس واخلي. همداراز دوی وایي که په دې برخه کې پر پاکستان فشار رانوړل شي، افغانستان ته به د امریکایي چارواکو سفرونه بې ګټې وي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې پروانو نامنۍ او په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په زیاتېدو خلک اندېښمن دي، د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان ته به د امریکا د دفاع د وزیر سفر هغه وخت ګټور وي چې پر اسلام آباد فشار راوړي سو په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دوی وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلو ځپل به هم د امریکا د دفاع د وزیر د اهدافو یوه برخه وي. د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان سره له دې چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم ګڼي، خو وایي چې که امریکا پاکستان د مخالفو وسلوالو له تمویلولو منع نه کړي دا سفر به ښه نتیجه ورنه کړي.
مرکزیت داعش در ننګرهار ثابت شده، تثبیت شده است. به دیگر رادیو پخش نشرات از اینا
په ننګرهار کې د داعش مرکز تثبیت شوی، بلې د رادیو خبرونې دي چې ناټو او د امریکا د دفاع وزیر اندیښمن کړی دی. د همدې لامل د دفاع وزیر ننګرهار ته سفر وکړ. دا سفر بې ګټې نه دی، خو که پر پاکستان هم فشار راوړي، کچېرې پاکستان بیا د مخالفینو ملاتړ وکړي هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
ننګرهار چې له پاکستان څخه افغانستان ته د مخالفینو د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي، دا هم ویل کیږي چې د داعش ډله به په راتلونکو کلونو کې د خپلو فعالیتونو په زیاتولو سره په دغه ولایت کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. کوم عملیات چې د ننګرهار په مربوطاتو کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره ترسره شول، ځایي خلکو پرې انتقادونه وکړل. سربیره پر دې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په هغه ولایت کې د داعش پر وړاندې د مبارزې تیاری وښود، خو پر حکومت یې انتقاد وکړ چې مرسته یې ورسره ونه کړه. داسې ویل کیږي چې د افغانستان د نامنیو په کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبره د امریکا تر کانګرس هم ورسېده، او د بحث موضوع یې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست و. ننګرهار ولایت ته د امریکا د دفاع د وزیر آشتن کارټر د سفر په اړه د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې ښاغلي کارټر په ننګرهار ولایت کې د داعش په موجودیت اندېښنه وښوده او د دې ډلې ځپلو ته ژمن شو. د سیاسي چارو پوه باری عارض وایي افغانستان ته د آشتن کارټر سفر درې خواوې لري. افغانستان ته د روسیې نږدې کېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کتل او د داعش د ځپلو لپاره د پلانونو جوړول.
شک نسته چې د وزیر دفاع سفر به دلته د جهانیانو او د افغانستان د ولس پام براواړي ځان ته، خو دا ویل کېږي او د افغانستان ولس په پوهېږي چې داعش دلته خود به خوده نه دي زېږېدلی. زه فکر نه کوم چې دا ټول کارونه چې د امریکا د هغه قوي استخباراتو د سترګو پټ پاتې وي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره سره داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم فعالیتونه زیات کړي او افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې ریښتینی نه دی. باری عارض پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا فشار مهم ګڼي. دی وایي د تروریستانو د ځپلو لپاره د دوی د پټنځایونو له منځه وړل ضروري دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 اویا میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالی وزارت پرون د دغو مرستو د تړون په محل وویل دا پیسې به په شمال کې د 315 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زاتران پرې راپور لري.
په داس حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د غو راپورونو د بیانولو په محل وویل چې داخلي بیزای شوی او هیواد ته رسیدونکي کډوال د سرپناهی له حق نیولې بیا د لازم غذایی موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و دغه نهادهایی که در رابطه با
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زمونږ ټینګار دا دی چې بشری حقوقو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسب زمینی برابر شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاری فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینی برابر کړي.
د راپورونو ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنی بیزای شوی کسان 15 برابر زیات شوی چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیون ته رسیږي. په دغه څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کېږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسلهوالې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسېره شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي د حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لمړی توپ غنی.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرح جوړه کړې چې دغه طرح د عملی کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 535 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرح کې ټول هغه پروژې شامل دي چې هم راستنیدونکو کډوالو د وسره بمبستی وشي او هم بیزای شو کورانه وسره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیا بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مال په بهرنیو هیوادونو کې د ډیرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کېږي چې په کور دننه هم له هرو 22 وګړو یو کس بیزای شوی دی.
د یوسف خان زادران راپور مو واوریدو د برښنا په برخه کې د آسیای بانک د مرستې په باب د راپور په راتلونکو خبرونه کې واوري. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چیرنې په اړه مو راپور اوریدو چې د کورنوي بې ځای شو او مهاجرو البته راستنه شو مهاجرو په ارتباط په دې موضوع لږوسته په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورسپانو څخه لیکل دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسج خبره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورسپانه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یې دوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورسپانه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمېر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغلې کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشوت. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسالې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي او هلته بېدرکه شول. ورسپانه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله ویزی فسخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. د دغه ټاکې پروژه چې ممبئی شي ښه د هوښیارۍ کار واسطه شي او بل اشرف غنی صاحب څنګه دا هیله ده چې د دغه څه معنا سم باندې خپل ترې وزر لاندې وساتي. دا خلک وایي چې د سنگین ولسوالي کجکی مساکله نوزاد دا منځکې په امنیت کې پولیس ورته وروځي، هغه منځکې امنیت کې نو ټاپي پروژه به د فراه او هم په دا مابین کې دغس کې دا منځکې ورته امنیت کې نو بیا به کوم مشکل نه وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، زه رحمت الله یم. زما پیغام دغه دی وروره چې دا ټول په وطن کې ډېره بې امني ده، هغه له دې څخه ده بهغوري پکښې کې ده کوم پاملرنه نه لرو ورته. پاملرنه په موږ کمزورو خلکو باندې نه کېږي، موږ چارواکو باندې باید لوړ پوري خلک په دې فکر وکړي. اولین بخش اولین نفر زموږ ولسمشر په دې کې خاصه توجه ولري، هغه داسې توجه چې دی باید په خپل وطن کې فکر وکړي تر څو زموږ په وطن کې امن راشي. امن دې سره نه راځي چې دی لار سي زم پاکستان ته د پاکستان دولت مشر او یا هم د پاکستان د ولتور چارواکو څخه خواهش کوم چې زموږ په وطن کې دې امن راولي. امن باید موږ په خپله راولو، موږ په خپله باید ورته ودرېږو.
تاسی زموږ خلاصانه رادیو اوري. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه یوټ کې د ایران په لوي یاغیانو ترمنځ جګړو کې دوړو لورو ته درانه تلفات اوشتي دي. روسي جګړې داسې محل شوی چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د غیواد هرات ولایت ته نږدې په جګړو کې لشته لږ اتش پېته تنه وژل سوی دي. په وژل سوی کې اته ویشت حکومتي سرتیری او څلوېشت شیعه حوثي یاغیان شدل سوی دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوی چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر پنځلسمه نیټه پیل سوی او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو لکبله سخت اندېښنه لري. د سرغړونې وروسته له هغه سوي چې حکومت په لوز وکونو دوه شمالي شهرونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ورووشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې لمې کې پر ټولو شکیلو خواو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سوي سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنځمه په ورځ د بشري مرستو در رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوی وه چې باید تایز شرط ولېږل سي. خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه شرط نه در رسیدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوی چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډیر کسان وژل سوي او تر 20,000 ډیر ټپیان دي.
په افغانستان کې په لکونو افغانان کورنی بیزای شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو نور له ګاونډیو هیوادونو څخه استل شوی او په زور افغانستان ته استول شوی دي. د کډوالو کورنیو بیزای شو د ستونزو په اړه په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر اورو. اوس اته به یو ډیرش دقیقې شوې اجمل تورمن د دې سات لند خبرونه اوروي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپل وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصویري عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 1.95 منډو په توپیر ماته ورکړه. له یمن ترلاسه شوی راپورونه وایي چې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتش پېته تنه وژل شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې لخپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کاټیا ول نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه محل ووژل شو چې د امریکا په مشر ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي خاتنګ دی پر عراقي عسکرو بریټ وکړ. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیری وژل شوې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. افغانستان در نتیجه جنگ ها و آفات طبیعی و سایر مشکلات بحران بیجا شده های داخلی را تجربه می کند. اگر در جنوب شمال از مردم در نتیجه جنگ بیجا می شوند، در شمال تعداد به خاطر رویدادهای طبیعی مناطقشان را ترک می کنند. اگر خطر از شورشیان در شرق باعث شده تا مردم خانه هایشان را رها کنند، در غرب افغانستان چالش دیگر به چشم می‌خورد. اخیراً گفته شد که بحران بیجا شده ها یک موضوع نگران کننده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این بابت نگران هست. بر اساس گزارش‌ها تعداد افغان‌های برگشته به کشور و بیجا شده‌های داخلی در مقایسه به سال 2009 میلادی 5 برابر افزایش یافته و به حدود 1.5 میلیون تن می‌رسد. به باور شما در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنین، آیا مردم بیجا شدن؟ اگر بله، خطر از کجاست؟ آیا آنها از جنگ و شورشیان نگرانی دارن یا عوامل دیگری بوده؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو بلد په افغانستان که شاخوا 1.5 میلیون تنه کورنی بزای شویدی دا په هغو مهاجر و سربیره دی چه مثلا په لیران څخه یو لک شاخوا یو لک افغانان په زور افغانستان ته استول شوی دی او وغوی هم در پدر دی. دی کندوز جګړو، دی هلمند جګړو، ځینو نورو جګړو، دی ننګرهار جګړو په لسکونو زره او بلکې لکونو افغانان بی ځای کړل. دی کندوز اکثره بی ځای شوی، لا هم شاید اکثره نوی خو ډیره برخه لا هم خپل کورونو ته بیرته نه ستنیدل، ځکه چې کورونه یې وران شوی دی او د کاروبار خراب شوی دی. همداراز د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سختو جګړو له کبله په لسکونو زره خلک بی ځای شوی دی او دا جګړې دوام لري، لا هم خلک بی ځای کیږي. په د دوی بی ځای شوی د ستونزو په اړه ستاسو نظر سره، آیا ستاسو په سیمه کې هم بی ځای شوی اوسی؟ تاسو په خپله یو تن یا له هغو بی ځای شویو څخه یاست؟ که یاست نو آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ او د خپلو ستونزو او د خپل ژوند د شرایطو په باب له نورو اوریدونکو سره خبرې وکړئ. د تلیفون شمیرې 0909203545 او یا هم 0908225555 او که سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره ده 0800.
بله، میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین، تماس بگیرین از طریق تلفن و یا اینترنت و نظر خود را با ما شریک بسازین. یک شنونده فکر میکنم روی خط تلفن هستن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
لکه چه تلفن قطع شو؟ خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو، آزادی رادیو ده میکروفون ستاس.
بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کن.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه صحت بخیر؟
سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبري کوي؟
نصیب الله يم د هلمند له څنګه نه.
مهرباني کوي نصیب الله صاحب.
بس نو همکار صاحب تر ډېر جنګونو دي، خلک ډېر په تشویش کې دي. هلمند له څنګه نه ولای چې بس تیر مو څه سکوت والا کې د خلک له په مشکلات کې دي.
دا و چې خلک بی ځای شوی دی په دی ولسوالۍ کې؟ کوم ځای ته تللی دی؟
متاسفانه بله. یک شنونده دیگه داریم، نه تماس از او شنونده هم قطع شده. فکر میکنم امروز کدام مشکل در لین های تلفن هم هست.
زر قطع کیجی.
بله، شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت هم دسترسی دارین میتونین بر ما از طریق اسکایپ زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده هستن در تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
اورو را پوښتنه ده چې دا ګوره ده د خپل هر کې ده دایښ شاو لپاره ولسوالۍ دایښ ته ورته دا لوړ ټول چارواکي دي دایښ نشته دایښ نشته دا خلک ابن اولي وژل پر ولسوالۍ کې ګوره په زرګونو کسان وژل شو علاله او دا چارواکي دا د والي دا لوړ چارواکي دا اردو والا
ګوره او بخښه تاسو د موضوع په ارتباط خبرې وکړئ. د موضوع په ارتباط ګمان نه کوم چې چارواکي د دایښ له حضور انکار وکړي. موضوع دا ده چې په همدغه ننګرهار کې هم د راپورونو له مخې ډېر خلک بې ځای شوي دي. ستاسو په سیمه کې هم خلک شته چې بې ځای شوي وي؟
اورو را
بله
نو تاسو د خپل ژوند شرایط خلکو ته بیان کړئ چې تاسو چې د اچین له ولسوالۍ څخه کډه کړې ده ولې مو کډه کړې ده اوس په څه حالت کې یاست چیرته اوسئ
کھڈا
وکڑا مشکل چو
اچین اورورا په دې کډاو کا چې کاری شلاو خلک یالا لا ول دې ګنا خلک ول سی خلک ول او تاسو خپل ول دې ګان ول دې دې ګنا دې سم شیطان لا ول مو تیز ما په شیطان لا ول دا 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 بد خلک راکشي و سره یو دې شو نی و سره د اسلام نه خبر دي نه د مسلمانانو نه خبر دي خو په چې پاکستان په چې ورکه په دغمانې راشي او بس خلک لا یو بل لا لا
صحیح مننه چې اصلي خبري ته اوس راغلی یعنی د مهاجرو موضوع ته راغلی هله لرو چې په همدې موضوع ټول اوریدونکي خبري وکي په نور موضوعاتو نه دا چې کڅوک د دوی غونډې په خپل کورنۍ بي ځای شوی وي لا به شي به چې ټلیفون راوکي
بلې یک شنونده دیگه هم داریم روی خط ټلیفون بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني
مهربانی کوی صاحب خبری وکی
بفرمایید صاحب تماس شما با استدیوی ما وصل است نیشه نوده فکر میکنم صدای ما را
مشکل داری بل اوردون که ایل روزان معرفی که آزادی را دیوره
مهربانی صاحب
آواز موتیر رو ده نپیشم چه ایلت صده رادیو ملوړه دا خپل اواز موټر ته متاسفانه چې کله داسې وی بیانو مشنوسو کولای چې استاسي خبري وورو بل اړدون کيلرو
به فرمان صاحب
سلام علیکم صاحب
سلام صاحب مهرباني
خیال دارم یو راستن بخیر خیرات
سلام صاحب مهرباني کنین به فرمان از کجا تماس گرفتین صاحب خدا معرفی کنین
از ولایت لغمان از ولایت لغمان
به فرمان صاحب
اینجا حد دن یه سوالی هن انگار مردم بسیار به جای شدن کسایی که در اردوی ملی هست که در دولت هست استونای خانه دستان هم میتونه خانه
بله
اعلان و مردم بسیار مهاجر شدن
بله سب چی فکر میکنین چی عامل باعث مهاجرت شده در ننگرهار همیش جنگ و نگرانی از شورشی ها بوده؟
بله بله ها دیگه مردم به جای داد خود اعلان از خاطر کسایی که در دولت هست و مسترس رفته نمیتونن
بله
دیگه می عامل شده سه
و لغمان چطور در ننگرهار خود بدون شک گزارش های ما هم داشتیم از لغمان هم مردم به جا شدن یا نه
لغمان هم کسایی که در مرکز هست درست هست در ولسوالی ها کنف نام نسه کسایی که در دولت هست بسیار خطر برش
مثلا کدام ولسوالی ها
اگه میدن بسیار با.
بله
مننه کردی ودان
فکر میکنم بله. تشکر میکنم شنونده عزیز
بله اوریدون که روزان معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم و
السلام
و علیکم السلام
دوی از عزادی رادیو پر کنم سلامون آنه پر آتی خبر کنم محمد زی اکبر از وقت رادیو در تبر سلامی آدو در کیجی در مشال رادیو استرید اینجا خبری ازی آنه یکیز رادیو دا ټول وجو وختونه چې موږ د سناو د دې د ټول سپوږی ته ورچان نه لري د دې نور وخت ته شبې د بشر را دي د سره ده چې دا څه مو
بله امدا بله بله
د دې مرڅو یې ډیران د دې مرڅو یې مو په دې د کلیپ په دې هغه مو راځي د صابون او پیسې موږ راځو ته په تاسو باندې په ټول هغه راځي چې چې راځي چې دې راځي هغه غره وایي
درست من نه چه ټلیفون مو کو کور ودان بل اوردون که امله رو زن معرفی که خیر یا چو پیغامونه با ول بله
برای پیام های زیاد هستن یک شنونده ما به نام عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که عوامل اصلی مهاجرت یا بیجا شده ها اول جنگ است و دوم هم فقر. یک شنونده دیگر مرسلین باشنده هلمند گفته که به تعداد 30,000 خانواده از شمال هلمند گفتند بیجا شدند. و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش ناامنی در سر تا سر کشور باعث بیجا شدن هموطنان ما شده و رساندن کمک از طرف دولت با آنها هم مشکل است. اکثر این بیجا شده ها در این فصل سرما گفتند با مشکلات جدی روبرو هستند.
حمیدالله وطنوال د وروزګان له ولایت له چوری ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د چوری ولسوالۍ کې و زموږ په کلي کې یو کال مخکې د سیل له کبله ډېر خلک بې ځایه شوي دي، تر اوسه هم بې ځایه شوي دي. بل اوریدونکي احمد ولی خپلواک د هلمند له لشکرغه لیکلي و زموږ کلي ته له سنګین ولسوالۍ نه ډېر کورونه راغلي دي. الحمدلله ټول کلی ورسره همکار دی او یو کور ته موږ خپل سرای ورکړی او مهاجرت ډیر زور غواړي. باید هر څوک له مهاجرینو سره کومک وکوي. خدای دې خیر درکې. اسمت الله تنهار د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي دي و دلته زموږ ولسوالۍ ته د خانشین ولسوالۍ څخه مهاجر راغلي دي او په ډیر بد حالت کې دي. نو اوس په ورشو د تلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. شنونده عزیز، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام برادر، صد شما خوب بخیر هستین؟
سلام صاحب، مهربانی. خود معرفی کنین صاحب، از کجا تماس گرفتین؟
عبدالجمیل هستم، از ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار با تماس هستم.
بله، چطور است وضعیت در چپرهار؟ بیجا شده ها هستن در اونجا؟
وضعیت خودی سر
بله شد،
وضعیت بسیار خراب است. یا در از دولت خود خواهش میکنیم یا امرای شما با تماس میشه دیگه، بسیار حالت خراب است. زباین خود زده میرن دو نفر دیگه، دولت هیچ توجه خود نمیکنه به این ولسوالی به خاطر که داعش و امارات است. نمیفهمی چی خود خراب مردم هستن، حالت بسیار زیاد خراب است. یادر دیگه
بله، تعداد بیجا شده ها چی فکر میکنین چقدر باشه در ولسوالی چپرهار و آیا از مناطق امجوار ای ولسوالی مردم بیجا شدن آمدن به چپرهار یا نه؟
بیشتر مردم بیجا شده، در حدود 50-60 خانه از چپرهار بیجا شده، کلش طرف جلال آباد آمده دیگه. حالت بیشتر زیاد خراب است، کسی طرف جلال آباد رفته، کسی طرف خوبیانی رفته دیگه، بیشتر حالت خراب است. این مردم شب روز افتادن بسته ولسوالی را گرفتن دیگه، دولت هیچ توجه نمیکنن به این ارتباط.
بله، بدون شک یکی از مشکلات خیلی بزرگ است رسیدگی به بیجا شده ها و مهاجرینه که از یک منطقه به منطقه دیگه میرن و امکانات هم ساروان صاحب در افغانستان خدمات خیلی بالا نیست که در یک شهر دیگه و خودر ظرفیت داشته باشه تعداد مثلا هزاران بیجا شده را جا بته و برشان امکانات را فراهم بکنه.
واقعا سخت کرده. خب یه هم گوره کم فکری افغانان یا لبل سر کمک کوی او هم دا کمک ده چه دیر خلق لمرگش غورل کیجه کنی کم فکر وی اگه بد حالت خوصن دی اقتصادی فقر و غذایی فقر چه پا افغانستان که زمره ده شاید پر دیر و کم هیوادون که یه هیچ هیواد که نوی، لیکن پا افغانستان که اگه سی خلق توک نوی نی لکه سنگه چه پا جنو افریقایی هیوادون که نوی چه صرف سکلیت پاته وی دا دی خلقو لیو بل سر دی مرست برکت ده. اوریدون که دی تلیفون لاری لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده.
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم سر کار زمانی جنه هست، از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو از قریه شتک با تماس گرفتیم.
بفرمایید.
خدمت داریم جواد نعیمی سر به شما و به سلامت.
تشکر، سلامت باشین سر، روز شما هم بخیر. میره بونیم.
در ولایت بدخشان سر ما شاهد شاید جنگ ها بودن، شاید باشین، چون در افغانستان در ولایت قندوز و قدس دست طالبان یا چندین ولسوالی هایی که بدخشان فعلا با دست طالبا هستن، ولسوالی واردو، جیرم، اینگان یا ولسوالی خوستک، مثل که صرف مرکز نیستن. شما خود تنشای شاید باشین، شاید اینا باشین که ولسوالی هرگم یک ناهمی ها وجود دارن کمی، چون مردم و بخاطر اینجا ما مردم مهاجر نداریم، چون کسی از خانه خود ترک نکده، نه که مردم تن که خانه هایشان شدن، نه که مردم رفتن به مناطق دیگه، نه که مردم میتونن که مردم با نمیتونن و جان مال خود اعلان کنن.
بله،
فکر کنین که در افغانستان امروز امسال بسیار جنگ ها صورت گرفته که مردم حتی در کشورهای دیگه مردم مسافرت کردن، چون خانه های خود تر کردن،
مثل دولسواله های واردوج یعنی شهر دولسواله بدخشان قرب هفت دولسواله یعنی نوحانه قرار داره که هیچ حکومت توجه جدی نمیکنه. فعلا راه ها بسته است، مردم نمیکنند، فقط نمیتونند کوی برد مرکز رفت آمد جا مشکلات خود برسانند. مردم مشکل امنیتی داره، هیچ وقت حکومت توجه جدی نکردند، صرف سعی کنه که در بدخشان دولسواله های بسیار نوحان دارند. اگر حکومت توجه جدی میکرد همین دولسواله ها را عملیات شروع میکرد. سعی کنند فعلا دولسواله های جنوب بعض دولسواله ولایت ها لیکن فعلا عملیات جریان داره در دولسواله های به تصرف از دست طالبا فعلا هیچ حکومت همکاری نکرده در این باره.
بله سر، و چی فکر میکنین چقدر مردم بیجا شده باشند در نتیجه از این رویدادهای امنیتی در دولسواله های بدخشان؟
باور کنین که مردم تقریبا شاید 1000 خانه هم شاید بیجا شده باشند به طرف های مرکز یا به دیگر دولسواله های ارگو این طرف ها خانه باشند. باور میکنین که امسال بسیار مردم در حتی کسایی که در حدود میلیارد در پولیس بودن در خانه هایشان رفته نمیتونست. باور میکنین که مردم بسیار زیاد کشته شد، مردم در جنگ ها طالبای خارجی حتی مردم ها را سر بریدن. باور میکنین در اولسواله‌های جیر اولسواله‌های امگان 6-7 اولسواله بدخشان ناهم است. فعلا اولسواله‌های طالب ها سلطانس راه هایشان بسته است، میتونه یک جا رفت آمد میکنه، یک مشکل شنه به حکومت برسانه. حکومت در برای توجه نکرده تا
تشکر از شما سب
گروهدان. بل اوریدون که بلرو زن معرفی که آزادی را لیده
میربونی کنین سب تماس از این شنونده قد شده،
یک شنونده
دیگر نه از اونا هم قد شده. بله پیما زیاد هستن سروان سب، میربونی کنین.
ولی محمد او خادم نوروزی همدار از یو بلاوردون که جانداد نورزی در مختلف سیمو چخه ده مهاجر و ده وضعیت پر پیغامون رسته ولیده. جانداد نورزی و بخشی ده هلمند لواشیر چخه لیکلی ده وی ده تو کلو نمونه یخیستی دی چه یو فکر کما فزیرک نمیشه او بل لنگر وی لدوغو کلو نه پا سلحاو کورونه پلیس یخ کی ماجر شوی دی و بیزای شوی دی. بل اوریدون که ولی محمد لغزنی چخه لیکلی وی زنخان ولسوالی که وس وضعیت شده خو مهاجر لری. مسلم طاقت لیکلی وی جگری و نامنی همدارس بیکاری و فقر هغه مهم عوامل دی چه ډیرو خلکو د کډوالۍ او بېځایه کېدو سبب شوي دي. حافظ محمد سرور مخلص د هلمند څخه لیکلی دي اوس هم وای په هلمند کې دا سلسله جریان لري او اوس هم ډیر خلک لیدل کېږي چې د مارچي او نادالی څخه کډی کوي.
بله خادم نورزای از فرا نوشته کرده که علت بیجا شده های داخلی فقر و ناامنی است و اگر امنیت تامین شود این مشکل هم حل خواهد شد. شنونده ها روی خط تلفن هستند، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی. و علیکم السلام.
مهربانی.
ورور تاسو ټول راکوم که سلام نه وړاندې کوم احمد زریف زری ته مرا شګا تاسو خبر تلیفون پکې
مهرباني کوي صاحب.
ورور ما یو دغه نظر چې د مرګر ملتونو د مهاجر سره په خپل لاس باندې مرسته کولای دا د سوي چې زی ورونو سره دی رااله کې بد دي دا چې کورونا هم څه چې په یو سره کې دوی خونې په هغه کې څلور پنځه کوره دی سوي د مرګر سره راغلي بل ده. ما دا غوښتنه ده چې د ملګر ملتونه په خپل لاس باندې د ډېرو خوارانو غریبانو سره مرسته وکړي. نو تر دې پورې به ووایې چې یو که زما وسه وه د بل لاس ته ووایې چې بیا د دوی تر د خولې پورې نه رسېږي.
بله تاسې په خپله داسې خلک لیدلي دي چې له مرجې او له نورو ولسوالیو څخه راغلي وي او ستاسو په سیمه کې اړولي وي؟
زموږ په خپله په مسجد کښې په محله کښې په کوڅه کښې په دوهمه کوڅه کښې دغه چې کور و چې دوې خونې وې پنځه کوره په کښې وه. نو یو درمخه بارانونه هم ډېر خلک په عذابه ډېر په تکلیفه پر مسلمانانو ډېرې بدې ورځې راغلي. حتی دا چې کس راغلی دی چې دواړو خواوو ته بېشکنځل کولو خدای مکه که هره خوا پر حق نو د هغه سړی ایمان ته روان کړې ولې حکومت پر حق یا طالب پر حق دواړه مړونې دي. حتی داسې راغلی دي چې دواړو ته بد رد ویلی چې د دوی د لاسه داسې څوک در بدر وي پر دې مونږ څه غم خوري دغه زموږ غرې دغه زموږ خپل خلک مو لا غم نه خوري غمونه کېږي داسېوک
پرتېږي. مننه سلامت.
دا غوښتنه ده چې مرګر ملتونه د حکومت له لارې که مرسته کوي هغه نه رسېږي هغو خوارانو ته چې په خپل لاس باندې په کمپیوټر د لارې دی او کار ته لارې دی او لارې باندې دوی پر تر خولې پورې غوله ډوډۍ ور ورسوي.
صحیح سو، ډېره مننه چې ټېلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، مایکروفون ستاسو.
بفرمایئ صاحب، راډیو ازادي است.
سلام پر تاسو باندې امید مرزوان صاحب، پر اسمت سروان باندې عبدالقادر سچینی هم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
مهرباني سروان صاحب، محترم، که چیرې موږ تاسو وګورو د اوسني مهاجرینو اخوانو هغه څه د افغانستان په داخل کې لغمان او ننګرهار تاسې مثال وښو، د هغه څه په ټوله کې راځي د ټولو مهاجرینو اساسي ستونزې څه شي دي؟ اول په افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه بېکاري ده چې زیات موږ تاسو دوستان دي سوال دي یا خرڅ دي. تر ډېره حده پورې بالکل د بېکاري ستونزه باید تایید کړو، خو په دې اندازې پورې موږ نه وي لکه څنګه چې په کډوالو څونه مصارف راځي او د هېواد هر نورو هېوادو ته ځي او ناامني دي لویه ستونزه. بلې دوه مرستې زموږ تاسو نن د ننګرهار د چین او د نورو ولسوالیو راسي اساسي مشکل اساسي ګناه چې مظلومیت بل څه ښکاره دي دلته نور دغه غریبان خلک باندې ترسوي دي چې څو دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل سیمه خپل دوستان پرېږدي او دوی مهاجرت وکړي. اوس نو راسته که دلته دوی په مرسته کښې نړیواله ټولنه ټرمپ ولل چې نړیواله ټولنه باید مرستې وکړي، حکومت په دې سلیکشت لري. سروان صاحب محترم، زما د ننګرهار یا زما د افغانستان یو بل افغان تجار د یو تجار په حیث باندې څه کړي دي مظلوم ولس سره؟ ما د یو افغان د یو مدني فعال په پته باندې ما څه کړي دي؟ نو وخت کښې چې موږ تاسو د ستونزو پر نور باندې واچوو او په خپله مو داسې چې د ستونزو پر وړاندې خپله مبارزه او خپل ټولنیز مسؤلیت نه دي ادا کړی، خود به د ګڼو ستونزو سره مخامخ اوس راسئ. که د حکومت په دغو غریبانو خلکو باندې د دوی د اوسېدو د دوی د ژوند لپاره یو څه نه شي مساعده کولی، د دغه ولایت د افغانستان د نورو ولایتو تجاران کوي حاجت سره وکړي، دوی یو مسؤلیت لري، یو افغانیت لري، یو احساس ولري، نو تاسې کولی شئ د موجوده ستونزو سره مبارزه وکړو، نجات ځینې کړو. او دا که سروان صاحب زه ګرم بولم، سروان صاحب ما ګرم بولي، ما به یې ملامت سلامت نه یي معلوم دغه موجوده ستونزه وي دغه افغانستان مدرانو خوا ته روان یې، خو حقیقت دا وده دی چې په ټولنه کښې که خپل مسؤلیت ادا کړو د ټولو موجوده ستونزو څخه به نجات پیدا کړو. دغه زما اخري خبره.
سلامت اوسئ تکین صاحب، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ. مهرباني. سلام صاحب، مهرباني.
سلام علیکم. سلامت افشاخی
یتیف. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
هو، زموږ د ولسوالۍ حالت چې دی ښه خوندور نه دی، ټول خلک مهاجر شوي دي.
بلې.
تقریبا په سل کښې اتیا کورونه مهاجر شوي دي، شل کوره بیا پاتې په ټوله ولسوالۍ.
بلې. او مهاجر چېرته تللي دي؟ دا خلک چېرته تللي دي؟
دا ټول یا په کندهار کښې دي، یا په لشکرګاه کښې دي، یا په کابل کښې دي، یا نورو دا ساحو ته وتلي دي چې په دا کاریزو ته ورپورته شوي دي، په داسې غیر علاقو کښې دي چې ډېر مشکل سره مخامخ دي. نو اوس هم په کنګین سخت جنګ روان وي.
ډېره مننه چې ټېلیفون دې وکړو او احوال دې راکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو یا هم پیغامونه
خط شده. یک شنونده ما به نام شعیب از کابل پیام فرستادن و گفتن که علت بیجا شدن مردم در مناطق مختلف افغانستان، اول جنگ است، دوم نبود امکانات و سیوم هم گفتن بعضی از حوادث و رویدادهای طبیعی. ادریس از ولایت هلمند نوشته کرده که بیجا شده ها و مهاجرین تعدادشان در ولایت هلمند خیلی زیاد است.
محمد قاسم زوق د هلمند له ولایت لیکلی دی، وای په هلمند ولایت کې ډیری کورنۍ د یوه ځایه بل ځای ته مهاجر شوي دي، دا د جنګ له امله مهاجر شوي دي او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. سیف الله له تخار ولایت لیکلی دی، وای موږ د دولتي ځواکونو څخه هم هیله کوو چې له خلکو سره ښه رویه وکړي څو د دوی په وجه هم څوک مهاجر نشي. ولی محمد له د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي مخکې ډېر خلک له ولسوالیو نه د غزنی مرکز ته مهاجر شول، خو اوس په مرکز کې هم وضعیت ښه نه دی، خلک مجبوریږي چې کابل او نورو ولایتونو ته کډه شي.
یک شنونده داریم روی خط تلفون. بفرمایئ، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامتم خیلی جوری.
سلامت و سی. مهربانی کوی لکم زین خبری کوی.
وای شیم جلال آباد خانم.
مهربانی کوی سی.
تا سلام ویدم گفتم تا سلامون ولندی کوم.
مهربانی کوی سی.
کې چې امنیت امنیت ناری وي د چارواکي رسنګ امنیت چې نه راځي بيخي د امنیت نشي راوستي دی وسنه لري که څنګه
په موضوع باندې خبرې وکړي تاسو په سیمه کې کورنۍ بي ځای شوشته او کنهشته تاسو په خپل خو یو له حقوق څخه نه یست
بي ځای شو خړ دې د حکومت په نام غتګي نو د وحنا طالبان د خانم او د حکومت په نام واه خرر شر شي ولز باندې ولز بس هغه کیسه من کېږي ته پن کېږي وزل کېږي او دې غم نه خوري دې په نام زورول کېږي حکومت د خانم طالب د خانم د خانم
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکړو کور دی ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
به فرمان صاحب رادیو آزادی است
نه ټلیفون قطع شو
هستن شنونده ما روی خط هستن بفرمایید صاحب مهربونی کنن شنونده عزیز صحبت کنن بفرمایید صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب خیرس و خیرس
کرمو ودان سلامت و سهی لکم زی خبری کوی
زبل ته خبرې کوم روز نعمت الله يم ولې زای سپیو خو رښتیم دا ټول مقصد مو وایي چې دا وایي چې کله نو مشت سره ولا دا حکومت هم سره مقصد مو وایي دا کړی وایي چې کوم کنه سره کړی به به زای سپیو کسان کمی دود شمیر ډیر کمی دی
bale نو څه ډول کومکه کړی وایي چې شمیر کم شوی وایي
زاین یو څه جوړ کړی وای مقصد کوم کنه په کار کې کړی وای بس مقصد کوم دې دا کړی وای دا نو کوې خارې سره کړی وای بالا کرا ولې دې مقصد بالا په کار سی وای
bale sahib مننه سلامت اوسه قدر من اوردون کې ک سکایپ لري او انټرنیټ لري لدی طریقه هم کول شي له مر سره تماس ونیسي د سکایپ لاره به اواز ډیر واضح وي خو البته په د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا هم انټرنیټ نشته په جنو سیمو کې چشته او څوک لري کول شي له دې طریقې له مر سره تماس ونیسي
بله تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا با ما تماس گرفتن پیام فرستادن و در مورد موضوع برنامه ابراز نظر کردند تا لحظات بعد خبرها نشر خواهند شد در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماسهای تلفنی شما و همچنان اگر از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرین پاسخ بگوییم اما در بخش دوم برنامه میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان هر نظر